د اسلام ستر لارښود او پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه د ښځو د حقوقو په اړه ډیر روایتونه شته. خو بیا دلته د پوهنتون استاده او د قرآن حافظه اغلې زینب مهدی په دې باور ده چې زموږ ډیری خلک همدغو روایتو او آیاتونو څخه ناسمه معنی اخلي او په ځینو برخو کې ښځې هم تیری کوي او له حده ډیره غلطه استفاده ورڅخه کوي.
نصوصی که در اسلام وجود
په اسلام دین که چه کم روایت دی په لومړی کټګوري کې آیتونه او صحیح احادیث دی. خود دې ترڅنګ په دوهمه کچه داسې روایت هم شته چې باید د هغوی د راویانو او صحیح توب په برخه کې تحقیق وشي او ښه وپیژندل شي. بدبختانه چې ځینو بې تعلیمه کسانو دغه په دوهمه کچه روایت یا هغه احادیث چې راویان یې په سمه توګه نوي معلوم له لومړنیو روایتونو یعنی آیتونو او صحیح احادیث سره داسې تړلی چې په ژوند، ټولنه او فرهنګ یې ډېره بده اغیزه کړې او داسې فکر کوي چې دا هم د قرآن یوه برخه ده. هیڅ یوه ښځه او هیڅ یو نارینه باید له آیتونو او احادیثو څخه د یو بل په وړاندې غلطه ګټه
ونهخلي.
که د ښځې او خاوند ترمنځ ښه اړیکه موجوده وي او هر یو یې په صداقت له یو بل سره خپلې اړتیاوې، غوښتنې او توقعات په ښه شکل شریک او یو بل سره مرسته وکړي، نو مینه او محبت به د دوی ترمنځ ډیر او کورنۍ ژوند به یې له ډېرو خوښیو ډک وي. راځئ چې د ښځې او مېړه د ښو او بدو اړیکو په اړه له خلکو واورو چې دوی په څه نظر دي.
نارینه کولی شي چې په هر شعبه کې په هر پایګاه اجتماعي کې آزاد کار کوي بې له کوم حراس او ترس لپاره. د نارینه اطاعت او امر وکړي همدا د ښځې لپاره بس دي. او زه په دې نظر مخالف یم چې نارینه او ښځینه حقوق یو سان دي. زه رد کوم دا چې نور کسان وایي که دا یو سان دي یو سان دي.
که ښځه د دې لپاره پیدا کړي خدای پاک چې هغه د کور کارونه وکړي او کور کې اوسېږي، خپل اولادونه، خپل د فامیل تربیه، خپل د اولاد تربیه او خپل خوان سره خپل پژوان کې مرسته وکي، همکاري وکي. او ککله ورسره همکاري ونکي نو بیا بعد لغې ورته خوان لک زرګک جزاګان ورکي، لک واهل ټکول او لک زرګک ای وی کی وای او ظلم به پکې دوړې ورته نو ورکي کو تاخې وای باندې. او ک غواړي چې ظلم ور باندې ونکي نو خپل خوان خبره ومني او دغه پیتات باندې کار وکي، هر څه چغې ورته لغه ومني.
خزه په ټول اډیان کې او په ټول جوامع کې خپل حقونه لري. الرجال و قوامون نساء دا تفسیر دادی چې اجتماعي چارو کې هم باید سهم ونیسي او خزینه هم باید په تا دسترسی ولري او کومک وکړي. دا زه فکر کوم چې یو دسته گروه نارینه ده چې هغوی غواړي له دې آیاتو، لیدو او احادیثونو څخه سو استفاده کړي او غواړي خپل قدرت حفظ کړي. هغوی اسلام ته فکر نه کوي، خپل هغوی شخصي نفس ته فکر کوي.
درنو اوریدونکو، خدای جل جلاله د قران کریم د نساء په سوره کې په څلور دیرشم آیت کې فرمایلی: بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ژباړه: نارینه په ښځو باندې مسلط اداره چیندي، لدی عمل چې الله جل جلاله زین نارینه پر زینو ښځو باندې غوره ګرځولې دي او لدی قبل چې نارینه خپل مالونه لګوي. د قران کریم ډیره مفسرین او دینی لمن په دې نظر دي چې دغه آیت فقط نارینه په ښځو لوړ ګڼي، چې دا لوړوالی په اجتماعي، اقتصادي او د کورنۍ د سرپرستۍ او مشرۍ په موخه ده. ډېری علما دغه تفاوت یو ذاتي او جنسیتي تفاوت بولي او همدارنګه په دې دلالت کوي چې نظر ښځو ته د نارینه و زور او قدرت ډېر وي. خو د دغه آیت موخه او د تطبیق شرایط څه دي؟ اولې، ډېری خلک د دغه آیت له معنا څخه ناسمه ګټه پورته کوي. د همدې موضوع د لارو خانه کولو لپاره می همکاري تمنا واحدي د دینی مسایلو له کارپو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه د څانګې لغړی ډاکټر نور الله کوثر سره مرکه کړی چې په ګډه یې سره اورو.
په سر کې کوم ته وایي چې دغه آیت مبارک هدف څه ده چې وایي الرجال قوامون النساء؟
د دې مبارک آیت الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا معنا دا ده چې نارینه په ښځې باندې قوامیت یا سرپرستی لري. دوه سبب الله ذکر کړي: یو بما انفقوا، په دې وجه چې دوی نفقه کوي، خرچه کوي او دوی مصرف کوي، نو باید اجازه، اقلا یو اجازه هم ولري چې دا خپل پښتنه وکړي چې دا زه مصرف کوم، خرچه چکوما او دما د ما تحت جون څنګه ده و به ما فضل الله بعضهم على بعض او د دې لپاره چې الله زینو ته پر زینو باندې فضیلت او برتری او غرواله ورک نو دغه غروالی او د برتری یو هغه ده د برتری معنی ده نه چې نارینه لوړ جنس نه ده خزل ټیټه جنس نه ده نه بلکې د برتری معنی ده چې نارینه په زینو موراتو کې واکه لګ ډیر ده ټول واکی نه ده ورکړي ډیر واکی ورکړي زینه واکونه چې هغه خپل خزت خوندې دي زینه واکونه چې الله جل جلاله نارینه او ته ورکړي دي هغه په قیمومیت کې راځي لکه د موضوع د نکاح ده د وادن موضوع ده د ژوند تصمیم موضوع ده د سفر موضوع ده د خروج او د بیرون رفت او بیرون تللو تګ راتګ موضوع ده د قوام او تقویم معنا چې دواړه طرفه بل منځ کې دوی سره هغه تفاهم لري چې هم همیشه له نارینه نه په امورات کې سلام مشوره واخیستل سي او په دواړو سلام مشورې سره یو کار وي.
څنګه چې تاسو وویل چې باید یو اجازه او مشوره د ښځې او خاوند ترمنځ وي، دلته ولې نارینه د خپل دغه حق نه بیا ناوړه استفاده کوي او هغه د پلار کرنه پرېږدي یا هم د تحصیل مخه یې بیا نیسي؟
په خوشنۍ سره په ټولنه کې د اسلامي مفاهیمونه غلط برداشت کیږي او غلط انګیرنه کیږي. یو غلط انګیرنه هم دا ده چې نارینه ځان ته ټولواک وایي، د ښځو په چارو کې و ټولواکي د نارینه و ده، او لمدي آیات نه غلط برداشت کوي او غلط استدلال کوي. دا ټولواک دی، ما دا ټول اختیار دی، ما دا ځکه قیمومیت لرم او هر څه خوړو منه کې دې کې حق تلفي منستراجي، په دې کې قطع سلا رحمي منستراجي، په دې کې خلته اجازه نه ورکي چې خپل حق نه استفاده وکي او خپل خپلوان چې دی غیر لیدلې دا د سله رحمی او جز ده، دا سله رحمی دا نه پریدي چې نه ته وځي که اجازه وکړم تلی شي که نه. ښځه که هر کله وغواړي هو سلام مشوره به یي، بغیر له هغه نه سلام مشورې نه به نه وځي چې دا د کور خیرازه ختمه نه شي. دا د کور خیرازي هغه وخت کې ساتل کیږي چې دواړه طرف ته سلام مشوره ولري او دواړه طرف ته هغه متقابل احترام د دواړو وي.
د دینی مسایلو کارپو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه د څانګې غړی ډاکټر نور الله کوثر وچی د خزو په اړه له آیاتو او احادیث څخه د ناسمې ګټې اخیستنې علتونو او د دغو ناسمو فکرونو د عواقبو او ستونزو په اړه خبرې کولې. په پا پای کې ویل شو چې اسلام مبارک دین خزو ته لوړ مقام ورکړی، خزیه د نارینه وو په څیر د ټولنې یو مهم غړی بللی دی، او خزی او نارینه یې په ځانګړې توګه میړه او ښځه یې په خپلو منځو کې مینه او محبت ترا بللی دی. او بیا نارینه و ته هم لازمه ده چې لدینی عالمانو څخه د ښځو د حقونو شخصیت او اهمیت په اړه معلومات ترلاسه کړي ترڅو لخپل ښځو سره خوشاله ژوند او یو سالم کورنۍ ولري. د دې اونۍ نیمه نړۍ خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې وه او ما وږمه جبر خیل تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې دې خبرونې مو الله مل او خوشاله کورنۍ ولري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی.
د کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مې ویبل خبرونه ته هرکلی کوم. دا چې جمعي را روان دی، ډیر خلک د خپل خونو د ګرمولو په خاطر له مختلف ډوله سونتوکو څخه استفاده کوي، خو ځینې بیا پلاستیکی مواد په بخاریو، تنورونو او دیګدانونو کې سوځوي. نن به واوري چې د پلاستیکی موادو سوځول کومې ستونزې جوړولی شي او په ژمي کې د کور د ګرمولو لپاره کوم سونتوکي ښه دي. د همدې موضوع په اړه د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې راپور مریم توخی را اوروي.
په پا پا
پرمختللو هیوادونو کې کله چې د ژمي موسم را نږدې کېږي، نو خلک دا اندېښنه نه لري چې څنګه به خپلې خونې ګرموي، ځکه هلته حکومتونه دا اسانتیاوې هغوی ته برابروي چې خپلې خونې په